او نور ستانو به خیر چمن تم ځان رسو کلا سیفلات همزو دا غره کم جواب ته همزو پله پکوټه کی په یو یو ځای بم که خیر پر نشو
په دینندارتون کی ډیری کتابونه د پښتو ادب تاریخ شعر او شاعری او د پښتنو پر مخکښانو لیکل سوی لیدل کیږي د کتاب لورونکو په خبره که څه هم د انټرنیټ راتلو سره کتابونه اوس پر ډیری ویبپاڼو مندل کیږي خو بیا هم د پښتو کتابونه په چاپي بڼه ډیر مینهوال لري او خلک یې غوښتنه کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونې پیښو ته کتنه کوم. د ازادۍ ومې ورځ ته رابولم. د ونې خبرې کې چې پاکستان هم چینایي راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واستوه، له داسې میلیونر مو هم خبر وم چې په معاشونو یې سرمایه یو میلیارد ډالرو ته رسولي. کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدا هم غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د وري د پیدا کېدو مسلې بیانولو یې غبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د څرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې څرګندونې هم تېره اونۍ په بحثونو کې وې. ترې خبروم مو، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. سیمې ته د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او غبرګونونه. هغه له قطري او پاکستاني چارواکو سربیره افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمایندګیو سره هم کتلي چې د روسیې او شنونکو غبرګونونه یې پارولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنې جوړ کوونکي دي. بیا هم کوم پلان کوم برنامه سره دي، د دوی ته مسلمت وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن په کې اخلي.
دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس په ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره، نو شاید په ده باندې هم دوی خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دوی وکولی شي چې یو خامشمور غوندې طالبانو سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه د اروپا په لاس راوړي.
یوه اونۍ او د طالب وزیرانو غبرګون پارونکي بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی، بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو. خلک هم د دوی څرګندونو پارولي،
پتلون یا چولی وی نکتایی یا چولی وی ولار وی ده وای که دا طول کمال پا دی پتلون و نکتایی که دا او دنیا هم ور تا هوا ور کڑی دا.
اسلامی امارات الحمدلله پننانی نلوی که هاگ نظام دی چه هم دا مسلمانانو دا اخیرت فکر لری، هم دا مسلمانانو دا دنیا فکر لری.
دوام نکی او دال لسی برای سمون در مگو تاس طول تصابت ادا چی شعاری نظامونه دیر زر لبخور در دیده دیده
بلی و نیمگردیاوی با وی اما اساسی قانون لو و لس پویده چی چنگ دوی پا حکومت دارهی که او دخپل سرنوش پتا کلو که سهیم که دلیشی او چنگ برخان استیشی.
اروپا تا در نواتو پا حسا 50,000 او رکشی بی ماشومان. راپورونه وایي هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی. فعالان وایي اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکۍ مړینې او ستونزو ګاللو کچه تر دې هم بوږنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کم ځوان خپل ژوند د لاسه ورکړي د ډیرو لاملونو د وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو د وجې نه چې هلته وهل کیږي ټکول کیږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس نراوړي او دلته د وان په ولایت کې تقریبا 2000 دي چې تعداد یې زرو ته رسیږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي. خو معلومات یې ټول د ترکیې دولت سره شته.
په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک راس دي، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت دې اخلي، موبایل دې اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراک یې په باکسا کې اوبه دام کې اخلي، نو دوی بیرته برګشت کوي. نو په دې وخت کې دوی نسی کولی چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسوي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا ځنګلونه یي. په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په یوه اونۍ کې د افغانستان لپاره درې لاسته راوړنې. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له 2 لسیزو وروسته دویم مقام خپل کړ. بریټانیا بیا یو افغان فعال فهیم زاجی د خپل لوړ شاهی مډال او جرمنی یو افغان جراح بسم الله شیوا عملته عالی دولتي طبي مډال دالې کړي.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په انګلستان کې مېش افغانانو لپاره خاص تنظیم په هار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کېږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچ گاه زادگاه هم و هم مسلکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش عزیز بودم که چگونه میتوانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به جایگاه برسم.
بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تون چلن مشهور امریکایي ډیپلوماټ جان بس چې په خوا کابل کې د امریکا سفیر او اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی لوګ د ځن روس تر سرګن او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلو چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم خبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوحه کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلالي دونکې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړي. د غرازي پاکستان ته هم ځان رسول او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړی دي، خو له دې سفر او اقداماتو سره هم مهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقات او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان بس سفر دوه او استانبول ته دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهداف مجریان دي، یعنی جا کون کې دي بیا کوم پلان کوم برنامه سري به دوی ته مرکله مرکې وایي چې دا پروګرام دا په نامه روان ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي. نو دا وجه وه چې دوی دلته راغلل، ځکه دا پروګرام خانخان نگرانی روسیې ته هم جوړه کړه، چین ته هم جوړه کړه، ایران ته هم جوړه کړه، خپل طالبان انور هم په دې کې سراسی مخکاری.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځ ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاسه تلل نفوذ بیرته راژوندې کړي او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپل نظامي همکاري او تمرینات سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان دفعه، او بله دا چې د امریکا له انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس پرو ته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته تا د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دودو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دودو وکولی شي چې یو همشموله غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دور بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته. هغه ویلي واشنگټن غواړي د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا یې چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشي کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلي دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او ضد و نقیض بیانونو په لړ کې تیره اونۍ دا ور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژۍ د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغلی. د طالبانو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی تیره اونۍ په یو تون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللی چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده وایي د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلونې اچولی وي، نکټۍ اچولی وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده او دنیا هم ورته هوا ورکړې ده. د قانون نه مراد دی څه ده؟ قانوني اساسي.
بل خو داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته پیوسته بله غونډه کې ویلي اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده. فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي.
دغه اسلامي قانون د دغه ماجې راواخله، دا د فقه ماجې راواخله، دغه د پښتو ترجمه کړه. دا خان سره په دې باندې نه پوهېږي، خو دا به یو عالم پوهېږي یا شاسته درس کړم. دغه ټولې ماجې راواخله، پښتو فارسي ترجمه کړه، نوم پرې کېږده، قانون اساسي مه کوه. ووایه دا زما د ملک تګلاره ده چې عوامو پرې پوه شي، پوهنتون والان پرې پوه شي،
دا په داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کیږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمینه سازی کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون د ولس ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله براورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی دی او دا ضرورت ده. بلې و شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال یې دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر پکې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب و هرات کې به مختلف علما راجګیږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله یې خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامي امارت الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المنزه غم هم کی، استاد ایمان غم هم کی، استاد تعلیم غم هم کی، استاد عزت غم هم کی، د خپل مسولیت بولی چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي. پر پولیسرات باندې مشکل نه سي درته جوړ، په قبر کې ستونزه نه سي درته جوړ.
وخت د طالبانو ته رسیدو وروسته که تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړ پوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناست وي خپل منځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د یو ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، هغه یې راخیستی دي، خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصرفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، ما خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمينه برابرول، لوي ته د زده کړې حق، هغه ته مثلا د کاروبار حق، هغه ته مثلا د دندې د اشغالولو حق او نور ما او نور ما خدمات برکه ساخه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي هغه دوی خپل لاس کې خستي. فرضاً اعتقادي مسائل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغې فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منزودست ګیره، نو دا شین په سدوی کلک نه
کته ډول سولیدلی او خانه خبرې کیږي. زما په نظر دا وړې بشړې نشي او دا هغه سولیدلی خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس زده کړې کړي دي، هغوی تعلیم کړی دی، هغوی په هر څه باندې سر خلاص دی. د خدای او د رسول لار ورته معلومه ده او د دنیا کارونو لارې هم ورته معلومې دي. نو هیله من دې ته چې دوی ډېر زیات زموږ د آخرت په غم کې ونه اوسي، تر دنیا غمونه دي وکړي، د آخرت غمونه د هر چا خپل دي. د خدای سره د خلکو رابطې ډېرې ښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړه نه وي، خدای به ترې ناراضي او خدای به هغه حساب ورسره وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي، شاید له ده سره خدای تعالی ډېر ښه حساب وکړي.
بلخوا د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان لامل تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره ونه ویل خزو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي. خزینه فعالانو ویلي چې کزموږ په قرباني ورختیا هم سترګې نه پټوي، نو په هیواد کې مدنجونو او خزو پر حقونو د امرسانی په نوم تر اوسه په خولې خېده
شوراویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړۍ یمو خوینده مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدانو لپاره، د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ شهیدی ورکړه.
زه لته خغلی یو پښتون لرم چې تاسو د غدری کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او ماشومان سره چې تاسو په وینا ډیر لوی قرباني ورکړی ده څو کړل، وفا او کجفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخت جفا کړی. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار، پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل. افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لس څخه وویست
او د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 15,304 سلویخ بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا چیرنه د پولی پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 10 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ تر سره شوی چې د 2020، 2021 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریه، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمیر ښایي تر دې هم لوړ وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمیر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مانی چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمیر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس وګریبان دي، چې د پښتنې لپاره د هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګۍ او څنې دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، ام د قاچاغبر د خوانه، ام د غلو د خوانه، ام د ایران د پولیسو او د مسولو د خوانه. کله چې د ایران او ترکی سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې، چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي، نو زیاتره موږ بیا د دې ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه موږ فامیلی راولي کړي، هغوی په اجازه یې عکسونه شیر کړو، نو زیاتره مو پیدا کړي دي. زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې، او بل هغه زیاتره مسافر چې په بولارو کې یا په دلته په ملکونو کې، دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي، نو بیا د دې ټیک ټاک د لارې موږ فامیلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازې موږ لیږو وطن ته.
او بل خوا د دوبی ګلوبل ویلیج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلیج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څنګ مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته ویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنونو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، غاڼې او خواړه نندارې او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کېږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د 93 کلتورونو په استازولۍ 22 څانګې پرانیستې وې. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیونه زیات خلک د پیر، پلور او نندارې لپاره ورځي. او تیرونی له افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامل له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازیتا د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شو. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوی. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیاوې برابري، ازادي راډیو ته ویلي د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کارونه بند وي هغوی کې مرسته ورسره کوو، او بیا چې کله یې اسناد ترلاسه کول هغوی سره د کار په پیدا کولو کې، همدغه کوم انګلیسي ژبې په زده کولو کې ورسره د ژوند په نورو چارو کې، تر څو هغوی په خپلو خپو ودرېږي او په ټولنه کې مثبت رول ادا کړي، په داسې چارو کې ورسره مرستې کوو. زموږ مرستې محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالۍ په توګه کې، بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږ غواړو چې په ټوله کې د افغانانو یو مثبت انځور ټولنه کې وړاندې شي، او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو، تر څو د افغانانو یو مثبت انځور په ټولنه کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونی د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیوناردو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څنګه نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کېږي. دا جایزه له دې امله هم معتبر او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیوناردو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کېږي. د دې جایزې کرنې مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علما او نامتو جراحان رابلل کېږي. یو سکال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبي و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش ازی بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم تولنیز شبکه په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابي څرګندونو پراخ بحثونه وپارول چې ټولنیزو رسنیو ته رااستل شوي وي او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهې او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکې کړې دي. مسعود اندرابي تیره اونۍ یوه مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غنی، حمدالله محب، خوشحال سادات په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امرالله صالح او د بلخ پخوانی والي اتا محمد نور په قومي سوداګرۍ تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد عالم عزتګار او جنرال دین محمد جرأت بیا د دوغو څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړ او تورې لګولی چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا له دې عمله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله یې د سپي او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پیښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپیژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کیښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دیني عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغسې بیانونو په ورکولو د ټولنې تر منځ ناسم دیني معلومات تداعي کیږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کارونکو ویلي د سپي او میږې د اسپرمونو په یو ځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړې. زرغون بهیر ادعا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډېرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادۍ راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبې خبرې، تسبیح د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړې برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تسبیح په چین کې جوړیږي خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغه ته د ډبرینو تسبو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلار او نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تسبیح جوړوي خو دا تسبیح له کندهار تر جلال آباده، کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره څپلۍ. د دې ځای د تسبو جوړونکي وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تسبی جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي د کندهار تسبی جوړونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تسبی جوړونکي وایي د طالبانو حکومت دې د تسبو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوسې تسبی د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر راڅرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ یې نه ده جوړه بلکې د ماش له برکته ټوله سرمایه یو میلیارد ډالر نه اوړېدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلې سندر پچای له داسې دوه اتاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون هم نه درلوده د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسېدلې او دومره پیسې یې د ماش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس دی او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2022 کال کې یې کلنی معاش 228 میلیونه ډالره و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واستو خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خرم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینان له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر وهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې د ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي، خو پاکستان غواړي د دغه دوه کامرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ور ورسیږي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم دلته رانغاړم. هره اونۍ په اوومه ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو